وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ډیوا ریډیو ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونه ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په ادبي خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر اجمل اند میلمدای خو مخکې لدی چې اجمل اند صاحب خبرونه تراسي او لا غسر خبرې پایل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم تاسم کولای سي خبرونه تراسي زموږ لمیلمه پښتنه هم کولای سي او که شیرونه راوروي نو په دې هله چې معیاري شیرونه او انتخاب شو شیرونه راوروي د ټلیفون شمیرې دي 001 202 205 0403 د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا واوري 001 202 205 0403 بلش میرا دا 0800 000 000 اجمل اند د ننګرهار اوسیدونکی دی خو له اوږدو کلونو راهیسې د یورپ د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې ژوند کوي. مخکې لدی چې له اجمل اند سره خبرې پیل کړو دا به درته ووایم چې د اجمل اند د شعرونو تر اوسه پورې څلور ټولګې چاپ شوي دي چې نمونه یې په دې ډول دي: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب. دا شعري ټولګه شاوخوا 40 کاله پخوا چاپ شوې ده او بل شعري ټولګه ده په څپو کې انځورونه او دریم شیری ټولګه ده هنداري او چینې او څلورم شیری ټولګه دا شار هغه غرونه. او د دې ترڅنګ اجمل اند د فارسی او انګریزي ژبې هم یو شمیر شیرونه پښتو ته منظوم راجباړلې دي چې ځینې په یو ټولګه کې چاپ دي. دا د منظومو شیرونو ټولګه سند په پرخه کې نومیږي. مخکې لدی اجمل اند تر اوسه پورې خبرونه ته نه دی راغلی نو په پایل کې ورځو د اجمل اند یو نظم سره اورو. دا نظم لومړی کرښه نومیږي چې خپل اجمل اند را اوروي او لا غو وروسته بیا له خپل میلم سره خبرې کوو.
لومړی کرښه د خونزي هر یو کتاب می افسانې د جګړو زما د غر سندرې واړه ترانې د غسا. دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو. دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلېږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر همدلته کنټرول لاین دلته دی، د غزي دنګ دیوال همدلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چیچن دلته دی، برما همدلته، روهینګیا دلته دی، د نیویارک برجونه همدلته و، تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب همدلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا هم دا زیم چې جګړې ګټما، زیم چې چین چې له روسیې ګټما، د حلب خار بل سوریې ګټما، تحریر میدان له قاهرې ګټما، او نیویارک له القاعدې ګټما. لا به اوږده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهینګیا بې وزلي، له بودایانو نژغورل غواړي، او له غزې چاپېره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. ټول ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخه نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زهر ورز له جنگ ستړی راسم، زهر ورز د ویر ټغر غوړوم، او په تازه قبرونو تیګ دما. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړۍ خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
د اجمل اند پزلو پوری نظم مو اورید چې د یو پښتانه او د یو افغان ژوند او چیرې ډېر شپکې انځور کړی و، چې همدا موږ یو چې د خپل وطن ترڅنګ د هر چا په جګړه کې موږ جنګیږو، او خپل خاور مو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د جنگ په ډګر بدله ده، او هر څوک پکې تر اوسه پورې په د دوزخ کې ژوند کوي. نو د شاعر او د لیکوال کار همدا وي چې خپل ټولنې ته خپل ښکلي او بدرنګه انځورونه دواړه وړاندې کړي او بیا خلک ورباندې فکر وکړي. اجمل اند له شک پرته د پښتو په اوسنیو معاصرو شاعرانو کې، خصوصا په ځوانانو کې، یو له هغو شاعرانو دی چې شعر هم د حالاتو انځورګری کوي او هم پکې په پوره هنر سره د هنر انځورګری پکې شوې ده. د اجمل اند شاعري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوزو پښتونخوا کې هم په ځوانانو کې ډېر شهرت لري، او هغه د ګوتو په شمیر شاعران دي چې پر شعر حساب کېدلی سي او ښه شاعري کوي. اجمل اند هم یو له دغه شاعرانو دی. نو ستاسې د انتظار شېبې هم رالنډوم او خپل میلمه ته ورځو. اجمل اند صاحب په خیر راغلی.
تا مننه بارکوال صاحب لطاسو مننه کور مودان چې ماته دا فرصت راک
ډیر مننه. ما وغوښتل چې دا زموږ کوم شاعران چې ستا غوندې له ادب پرته د ژوند په نورو څانګو کې مزدوري کوي خواري کاږي، خصوصا دا د خبریالۍ په ستړي ژوند کې چې له بده مرغه هره ورځ او هره شیبه زموږ د وطن د غم او د پیښو خبرونه خپروي، ما وغوښتل چې راسه اجمل ان صاحب چې یو ډیر تکړه شاعر هم دی او له دې هغه یو څه راوباسم بیرته پر خپله شاعري ورسره وغږیږم.
نو دا خو تاسو لطف وکړه، مهرباني مو وکړه، مخکې معنا هېر شو چې دا تاسو خپرونه لایف خپرېږي، نو زه د تاسو اورېدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ټول اورېدونکي هغه که په لره پښتونخوا کې دي او که په بره پښتونخوا کې دي، ټولو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې دا فرصت راکړې، رښتیا هم چې د ژوند دوړې ژورې او منډې زیاتې دي او په دې منډو کې کله ناکله له سړي نه د هنر لاره خطا شي.
نو ان صاحب تر روایتي پښتنو به تیر سو، اوس چې له وطن لري په پراګ کې د پردیسي ژوند کوي او هغه هم په یوه خبري اداره کې کار کوي، اوسنۍ شاعري دي څنګه د شاعري دي روانه ده که متاثره شوې ده نه تر پخوا شعرونه اوس کم لیکي؟
په مجموعي توګه خو دا د ما لپاره سخته پوښتنه پدې ده چې ډېر دلایل دي، ډېر دلایل داسې دي چې یو خو دا د عمر په تېرېدو سره سړی چې ځواني یو ډول احساسات لري، بیا چې داسې لږ پخې ځوانۍ ته ورسېږي احساسات هم بدل شي، پوهه او معلومات هم بدل شي، ریالونه یې بدل شي، نظریات یې بدل شي، د ژوند په اړه مفکوره یې بدله شي. نو د ما په شاعرۍ کې خو دا اغېز هم دی. دویمه خبره چې ده لکه تاسو چې مسافري ورته وویله، دلته په پراګ کې کلونه کلونه وشول زه اوسېږم، دا د اروپا په شرقي اروپا کې یو ښار دی د چین جمهوریت، نو دا هم ډېره اجنبي سیمه ده. هغه تصویرونه چې مونږ شاعري کوله، هغه خبرې چې مونږ په شاعرۍ کې په اصطلاح یادولې او هغه کیسې چې مونږ کولې، هغې سره دلته په روایتي ژوند کې سړی ډېر نه مخ کېږي. او درېیم علت دا دی چې خبریالی یا په یو بل فرهنګي برخه کې کار کول، په یو بل کلتوري برخه کې کار کول چې جرنالیزم یې کېدای شي یوه برخه یې د کلتوري کارونو، نو دا هم خامخا اغېز کوي، ځکه انسان سره د لیکلو دپاره یو کافي انرژي د ورځې په جریان کې یا د ورځې په اوږدو کې، او هغه انرژي چې څنګه په خبرونو لګوي او په رپورټونو یې لګوي، نو دقیقه خبره ده چې شاعرۍ ته هغومره نه وخت نه پیدا کېږي. نو دا درې سببونه د دې سبب شوي دي چې د ما شاعري د پخوا په مقایسه کمه شي. البته په خپل فکر باندې چې زه ورته کله متوجه شوی یم، هغه دا دی چې د فکر له پلوه هم یو سرانه بدله شوې ده. هغه شیان چې یو وخت کې د ما په فکر کې وه، هغه ښایي اوس ونه اوسي. نورو خبرو ته مې پام شوی، یا نورو تصویرونو ته، یا نورو افکارو ته مې پام شوی، یو ډول د لیک بیا د انتقال یو حالت دی.
او ان صاحب که وګوري یو شاعر چې خپله ټولنه له نږدې ګوري، یا زموږ په وطن کې چې کوم حالات دي له شاوخوا څلوېښتو کلونو، د یو شاعر پر احساساتو باندې دغه حالات چې مستقیم یا په مخامخ توګه کوم تاثیر کوي، او ستا غوندې یو خبریال چې هغه دا هغه فکر کوم چې ورسره غبرګ سي، ځکه چې یو ټولنه په خپله په داسې حالاتو کې ویني، بل هر ورځ چې په یوه خبري اداره کې کار کوي او دغسې پیښې پر احساساتو کوم تاثیر کوي. ستاسې پر شاعري باندې دې څومره اثر کړی دی؟ ستاسې یو نظم هم فکر کوم په دې اړه، یو نظم هم و چې د خبر تر سر لیک لاندې و، که په څه نامه و؟
خبرونو په نوم باندې یو نظم و جمع. نو خبریالي خو واقعا مونږ خو د خپلې ټولنې لکه تاسو چې ویل دي، مونږ ډېرې یو ځپلې ټولنه ده، مونږ له هر پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ یو. زه په مجموع کې د افغانستان خبره نه کوم، مجموع کې دغه د کوزي او برې پښتونخوا خبره کوم. دا دواړه غاړې چې دي په تېرو څو لسیزو کې ډېرې زیاتې ځپل شوي دي، هغه له هر خله له هر پلوه دوی ډېر زجر ګاللی، ډېر زیات ګاللی. او بیا دا مونږ او تاسو خصوصا د خبر په برخه کې چې یو، دا ژورنالیزم په برخه کې چې یو، چې د دې پېښو رپورټینګ کوو، نو دا داسې لکه هغه مونږ ورته په افغانستان کې اتاق کې عاجل وایو یا ایمرجنسي روم چې ډاکتران ورکېږي، نو هغوی ته هغه عاجل چې چېرته هم پېښه کېږي دوی ته راځي. زمونږ همدا حال دی د افغانستان څومره پیښې چې دي، د دې نه هم شیبه په شیبه خبرېږو چې واقعا هم ځورونکي دي او هم زموږ په هنر او په کار اغېز کوي. او په عین حال چې موږ په خپل ټولنه دی روان ستونزو لبیخ نه خبريږو په حقایقو خبريږو دا چې حقایقو باندې چې خای د موږ ډیر عام شاعران چې ژورنالیزم سره سره کار کوي یا د موږ ډیر عام خلک هغه حقایقو یا خبر نشي یا پوه نشي یا صرف اخلاص نشي د موږ چې په دې برخه کې کار کوو لازم دې د دردونکو حقایقو د خبرې یو د خپل ولس لا غدر دې 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 خونه خبرې یو چې مستند چیرته دا مشکله کم دی چې څوک دوست دی څوک دښمن دی په دې شیانو په یو دا تبن شاعرۍ باندې تاثیر کوي
او کوګورو خبرونه خود نن خبرونه چې هغه سبا ته زاړه سی خو دغه سی حالات چې په ادب کې کله انزور سی کاغه په لنډ کیسه کې یا په شاعری کې څه فکر کوي چې دا څومره ادبي ارزښت لري چې سبا ورځ ته پاتې سی
دی شاعر کمال پورې اړه لري میخیل صاحب چې یو شاعر څنګه خپل موجوده حالات تصویري واقعا که چېرته په هنري انداز باندې تصویر کې نو عمر کولی شي تر شاید وروسته هم ژوندي پاتې کېدلی شي خو که ډېر داسې ستراتیژي نازمي وکړي او هماغه حالاتو ته نظمونه ولیکي او هماغه حالاتو باندې راوڅرخي نو دا واقعیت دی چې د هغې حالاتو له پای ته رسېدو او یا بدلون سره د هغه شاعر هنر او شاعري هم له منځه تللی شي دلته مهمه دا ده چې له حالاتو نه خو ټول خلک اغېزمن کېږي
بالکل
ټول شاعران او هنرمندان اغېزمن کېږي خو یو هنرمند هم دا حالات یو رقم انځوروي او تصویروي او بل هنرمند هم دغه وضعیت بیا بل ډول تصویروي نو که چېرته واقعا پکې هنري او تصویري توم نه زیاته وي او یو هنري ژبه باندې دغه اوسني حالات تصویر شي نو د دې عمر اوږدېدلی شي البته یو شی چې زه په دې وروستیو کې متوجه شوم هغه دا دی چې ا موږ خامخا باید د هنر په لټه شو کنه شاعران دی مونږ او دغه هنرمندان چې دا لطیف هنرونه چې سروکاري ورسره دي دوی د ټولنې د سمدستي سمون لپاره کوم مسولیت لري یعنی که ځینې شاعران په اوسني وخت لپاره داسې شعرونه ولیکي چې په دستي وخت کې خلکو خوله په خوله وګرځي او یو بدلون ته لاره هواره کړی شي نو سعید چې عمر به ونه کړلی شي خو دستي کېدای شي د بدلونونو سبب شي او دا فینمنې موږ ځینې شعرونه لرو چې دا شاید لنډمهاله وي خو دستي د حالاتو ډېره خطر جمالي کوي او مرسته کولی شي د خلکو سره چې د خلکو په ذهنونو کې یو نوی فکر یوه نوې خبره او د حالاتو په اړه یو ښه تصور وړاندې کړي
صحیح په دې باندې وروسته خبرې کوو چې آیا شعر په ټولنیز بدلون کې څومره رول لري خو پښتنه مې بل دا ده چې دغه زموږ د وطن د ټولو غمیزه چې په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې چې انځور شوی ده او ستاله نظر تیر شوی دي تا کوم لوستې دي څه فکر کوي چې په هغه کې شاعري څومره ده او شعر یا یوازې قافیه بندي هغه په کې څومره ګڼي
متاسفانه چې واضح ده چې قافیه بندي او شعر یا نازمي په کې ډېره ده موږ په لره او بره پښتونخوا کې ډېر مثالونه لرو په ځانګړې توګه په بره پښتونخوا کې په کوزه پښتونخوا کې البته نه پوهېږم چې د ما دا خبرې په نور ادبي یا فرهنګي ملګري اوري هغوی در سره څومره موافق وي خو په کوزه پښتونخوا کې هنر سره یو څه دوستانه چلند شوی و با مسؤلیته چلند شوی و او یو څه نظیف هنر چلیدو په بره پښتونخوا کې البته مونږ په دې جګړو کې ډېره زیاته نازمي ولیده هغه که د شوروي په مهال د جنګونو پر مهال و هغه که وروسته د طالبانو پر مهال باندې ترانې یو شعرونه و هغه که له هغې نه وروسته په دې اوسنۍ دوره کې و نو ولې نه دغه زیات دی نظم او شعر او په اصطلاح هغه خبرې چې مونږ ورته شعر یا هنر یا عصف ویلی دا زیات دي نسبتا هغه اصلي شعر ده
ان صاحب کدی خوښ یې په دې برخه کې به له کرن خان ستا یو شعر واورو او بیا به بیرته د غزل محفل ته راځو
ولې نه خوښه مې ده بهښې
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو ورن سین یو زلم لک بہار را وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو لالا را وڑے او
Yeah. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د غزل محفل ادبي خبرونه ته غوښیاست او د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. اردو یو دوه اوریدونکو را سره دی. پښین ته اردو عزیز رحمان عزیز په خیر راغلی.
جی قدرمن برکوان می خیر صاحب تاسو ته قدرمن میلمه ته تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کاران ټول ملوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
خیل صاحب یو دوه درې شعر به درته ووایم میلمه څخه پوښتنه وکړم که هغه ستا خوښه ده کومې کوه دغه دوه شعر به درته ووایم.
بس راځه هسې کوه.
وایي د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه مخامخ مره ته ګوره د کتو څخه شرمېږي لانه وای مزکه د بل لاندې کوي د پاس المنس پر کوي مزکه د بل لاندې کوي د پاس المنس پر کوي د خپل تندي د سجدو څخه شرمی دی لانه.
مننه ډیر مننه. نو پښتنه کدی وکه عزیزه؟
ا
پښتنه کو وکه لمیلما کڅ پښتنه لري.
ا بالکل د ملمس خمه دوی پښتني بدا وکم آیا د څلور کولګیچ کم مارکیټ تر اجل یغه په بازار کې ملاوی د پښتنه او بل مطلب د نصر او خاص کر سندر د سندرې خو ماشاله غزل خوم د ډیر لیکل سندرې څومره لیکل دي دا خبر او شاعري د اول سره د چا سره ډیر متاثر سوچ ودا میدان تراله
دا خو به ډیر پښتني سره کتار کې زو وګور مننه ډیر مننه. اردو خیبر ته اردو حکایت صاحب را سره د حکایت صاحب خیر.
السلام علیکم برکوال می اخیل صاحب.
و علیکم السلام.
تاسو ته اجمالان صاحب ته پروډوسر صاحب د دیوار ریډیو ته لو کار کوونکو ته سلام نه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
او دا یو څو شیرین هم لیکلي وړم چې اجمالان صاحب راته رهنمایي وکړي چې از شاعري جاری وساتم که نه ما چې د مستي به وړاندې
ارشاد راځه.
نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان چې مې ولید په خوب کې خپل جانان او ستاخ کنزل او ستاره ټل ما ته قبول دی ستاخ کنزل او ستاره ټل ما ته قبول دی خیر دی کله کله وایه چې قربان او سترګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما سترګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما چې دیوی نم نورا بش باران او زب څنګه داسې وایم چې جدایم زب څنګه دا سوایم چې جدایم ستا یادونه را سره دی لکه ځان ستا د حسن پیمانه ما سره نشتا ستا د حسن پیمانه ما سره نشتا خو زما یې شکر سیږي تر اسمان مکتب یې نه دی کړی.
صحیح مننه حکایت صاحب. ان صاحب خپل نظر باندې درکې چې حکایت صاحب شاعري ته دوام ورکړي او کلاس ځینې واخلي. انصاف
نو کدی تا دی اوریدونکو ټلیفون نه فاسي ولې نه زبې کار څه
په ورکم بالکل تاسو خپل نظر ورک
ډیره زیات مننه نو دی حکایت څه په اړه د ما لنډه مشوره دا چې لکه څنګه چې موږ پر روایت تو کوم کیږي چې دا شعر ویل هم دی او بس ورته چې کوم کونج کې نه او زرزري ولې کپ یو کاغذ کې چې در باندې راو وځي نو زه په دغه باور باندې نه د شعر ته دی یو لیکنه دی یو ریسرچ دی یو مقاله یا دی یو بل تحقیق عمره په کار کولو باندې قائم یم.
زیار غواړي
که یو سړی غواړي چې یو ښه شعر ولیکي دا سمه ده چې هغه ته به د ریاضت نه فکرونه او خیالونه ذهن ته راځي خو د دې فکرونه او خیالونه تراشل منظم کول او په ښه توګه وړاندې کول دا کیدای شي یو شعر لیکل ورځي میاشتي اونۍ وخت سلینه وغواړي چې هغه بیا بیا خواري وکړي بیا بیا په کوتي وایي او کوشش وکړي چې نوې خبره وکړي. نو د حکایت څخه په غزل کې چې ما واورید د وزن په بیخي برابر او فکر یې برابر منتهغه طرز او فکر یې هغه روایتي یو طرز چې مونږ ډېرې بېلګې لرو او بیا بیا لرو. نو یعنې دا سړی دا متر لري چې یو ښه شاعر شي او خواري کول به ورته پکاري او لوست به ورته پکاري او په خپلو شعرونو به بیا بیا کتنه او بیا بیا غور ورته پکاري.
او عزیز رحمان عزیز له پښتنه پښتنه کړې و چې ستا کتابونه پیدا کیږي کنه؟ نو کېدای شي دې پښتنې ته به ځان تر انت صاحب عزیز رحمان زه جواب درته وم چې انت صاحب خبر کو چې د شیری ټولګي دی او که نور کتابونه چې چاپ ته مخ تر اوسه پورې د کوټه په شمول د جنوبي پښتونخوا په دوکانونو کې نه دي لیدلي. نو که کېدلای شي چې دا کوم مجموعه په افغانستان کې په کتاب پلورنځیو کې پیدا کیږي او هغه ته یو حال ورکړي چې د شعر ټولګي حالت هم ولېږي ځکه چې هلته هم ستاسو د شعر مینوال ستا او دغه د ستاسو د شعرونو د ټولګو غوښتنه کوي.
ولوت ستې دې دوی مو د تاسو هم د ماش شاعري ډېره پخا چاپ شوی. نو غالبا په هغه وخت کې چې د شعرونو د کتابونو تیراژونه هم ډېر کم و، د فیسبوک زمانه هم نه وه، شعرونه دومره لږ لرې نه رسېدل. نو څه کتابونه د ما چاپ شوي وو او هغه کله کله بیا هم چاپ کېږي. هغه خپرندویه ټولنه، دانش خپرندویه ټولنه، هغه یو مجموعه د ما څپو کې انځورونه وخت نا وخت چاپ کوي. خو واقعیت دی چې نشته ډېره مهال په مارکیټ کې او زه د ځینو خپرندویو ټولنو سره په تماس او خبرو کې یم. نو بس لږ د تنبلۍ نه او لږ د هغوی له دغه نه پاتې ده د کنې دا شعرونه سره راټولوو او په یوه مجموعه کې ټول خپرو انشاءالله.
او زه که خپله درته وایم، زه خپله یوازې په څپو کې انځورونه لرم او دا نورې له ما سره هم نشته.
غالبا چې هماغه څپو کې انځورونه یو څه ډېر ډېر چاپ شوي وو، هغه نورې مجموعې چاپ شولې، خو داسې واړه تیراژ باندې چاپ شوي وي او په ډېره پیمانه باندې خپرې نه شوي. نو د دې ټولو به له سر نه لکه په یو مجموعه کې به دا ټولې راولو. او زه خو نشم ویلی چې په نږدې ورځو کې، یا کله خو نیت مې ورته دی چې خپرې کړو ټول شعرونه چې ما څومره دي په یوه مجموعه کې خپر کړو په داسې لوی تیراژ چې هر ځای ته ورسولی شو.
او ان صاحب مخکې په دې خبرې وکړې چې شعر خلګو کې څنګه ټولنیز بدلون راوستلای شي. ځینې شعر پوهان وایي چې د شعر کار یوازې دا ده چې په خلګو کې د ژوند په اړه د ښکلا یا د جمال احساسات پیدا کړي او په وګ کې پوسټوالي او نرموالي په خلګو کې پیدا کړي. او د ټولنیز علوم پوهان وایي چې شعر چې دی هغه له شعر د توکو نه ده پکار چې شعر دی په ټولنه کې ټولنیز بدلون راولي. تاسو مخکې وویل چې شاعران باید دا کار هم وکړي، نو څه فکر کوئ چې آیا شعر په ټولنه کې بدلون راوستلی شي؟
یو خو که د شعر ته د سړی د ارت او هنر له زاویې نه ګوري، د نګه هنر له زاویې نه، نو دا خبره واقعیت دی چې شعر د پیغامونو د بارولو وسیله نه ده چې ته د ډېر زیات پیغامونه بار کړي. دا نه د اعلاناتو دپاره درست دی، نه د سیاسي شعارونو پر مخ وړلی شي، او نه ډېر اجتماعي پیغامونه هغه که ډېر ښه هم وي نه یې شي وړلی، هغه که نصایح وي، هغه که نور شیان وي، نو هغه هنر زیانمنوي، په دې کې هېڅ شک نشته. دا خبره تر ډیره پوری سیم ده که څوک غواړي چې واقعا نګه هنر وپنځي او نګه هنر ته کار وکړي، نو هغه په دې وسنوي حالاتو سترګې پټي او واقعا به د هنري پنځونو د پاره کار کوي. البته ولې نه د وسنوي حالاتو نه تصور او تصویر اخستلی شي. خو مونږ تاسو متاسفانه چې د دې سیوی ټولنې وګړي یو چې موږ ته د دې ټولنې یو سمسمکه او یو بدګون را په غاړه دي. موګه په سیاست کې زامې شه دي خپل دوستانو ته وایم چې دا هنري، فرهنګي، لیکوال، شاعران، دیبان دوی ته دا چې انتخابات چا وګټل، وټونه چا وګټل، دا ډیره مهمه نه ده. دوی ته مهمه ده چې د خپل ټولنې د بیداری لپاره یو څوک لشي، د خپل خلکو د بیداری لپاره یو څوک لشي، او کله چې خلک بیدار شو هغه خپل ور کسان هغه په سیاست کې ټاکي، هغه په نورو شبو کې ټاکي. نو د دې وصفه دا ده. لکه ما چیرته ویل چې موږ د یوې داسې ټولنې خلک یو چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات کار ته ضرورت دی او موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو، نو شاعرانو دا یو قرباني به زه ورته ووایم چې دوی باید وخت نا وخت ورکړي. هغه هم داسې نه چې ډېر په ابتذال سره یې ولیکي، خو که شاعران او لیکوالان وسوانېږي چې د اوسنیو حالاتو نه د وتلو په خاطر باندې دا تاسو په هنري انداز کې خپل خلک سره لارې چارې کړئ چې په ځانګړي توګه له پښتنو سره چې د پښتنو په ټولنه کې د بدلون سبب شي. نو دا به بد نه یو د دې لپاره یو لږ دا دی چې یوازینۍ ټولنه ښایي چې په وس یي دغه د شرق په ټولنو کې شیر ډېر زیات رول لري، او بیا په شرقي ټولنو کې په ځانګړي توګه هغه ټولنې چې دا میډیا یې ډېره نه ده تجربه کړې، هغوی لا هم په شعر او شاعرۍ باندې ډېرې تړلې دي، چې ولې دې نه د پښتنو ټولنه ده. په پښتنو ټولنه کې شعر ډېر رول لري. همدا اوس تاسو کولی شئ په فیسبوک کې یا په دې نورو ټولنیزو رسنیو کې، په ټویټر کې، په دې شیانو کې وګورئ، ته کتلی شئ چې یو سړی به یوه خبره کوي، هماغه خبره که په نثر کوي، څوک یې یا ګوري نه، یا ورسره ناندري وهي، یا ورسره بحث کوي، یا ورسره جدل کوي، کومه خبره ته په شیر باندې وکي، د خلکو خوخي کې موزه فکر کوم چې تر یو حد اغیزم کولای شي. نو دا چې یو د ریسک یم چې دا دواړه خبرې تایید او مام دا چې شیر اصالت او رسالت دانه دي چې موږ پی ډیر زیات پیغامونه بار کوو، دا خپل د اعلاناتو دی وسیلې په توګه د تنکار واخلو. خو متاسفانه په پښتنو ټولنه کې چې دمګړې لډیر لوی ناورین سره مخ ده، شاعرانو ته پکار دي چې په خپل شعرونو لیکنو او نور هنري پنځونو کې وخت نا وخت خپل ټولنې د قدر داسې تصویر کې چې هغه کې د حل لار او د خپل ټولنې سره د روښنايي په توګه په مزل کې مرسته وکړي. دوی دا به زه درکم درته، مثلا په کوزه پښتونخوا کې دغه دی اباسین صاحب یو شعر ته یقین وکړه چې مخکې د دې نه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شي، ما چې په دې اباسین صاحب شعر اوریدو چې هغه په سواد کې ویلی وو چې تاسو احتجاج وکړو، نه نو دغه شعرونه د حالاتو سره، د حالاتو په ترجمانۍ کې، او د خلکو په خلو د سو کولو کې، د خپلو حقونو په غوښتلو کې، د خپلو ارمانونو په دپاره په غږ اوچتولو کې ډېر رول لرلی شي، او زه فکر کوم چې باید موږ داسې بېلګې ولرو ډېرې.
نو ان صاحب د غزل محفل دی که یو غزل راواوروئ؟
ولې نه، په سترګو زه به درته غزل واورم. ما سره خو داسې تیار غزلونه نشته، زه دغلته ګورم که د کتابونو کې یو شی په مخه راشي.
نو نوې غزلې دې لکه چې نه دې لیکلې
پیدا که کله وخت
ارشاد
دا د لیکوالو په نوم دی. دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، نو همدومره د تیارو موریدان ډیر دی. ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، د خاموش جنازو ملیان ډیر دی، د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، پام کوي ودان نه د لیوان ډیر دی، ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی، ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی، د پاچا د تخت شریک دا د پاچا نه چې تخت غواړي کسان ډیر دی، اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناشتي، وخت تیر شو چې ویلي یاران ډیر دي.
ډیر ښه. ان صاحب اوس به پر د شعر پر سبک یا پر اسلوب لږ خبرې وکړو. ستاسو په شاعرۍ کې مې ډیر داسې ستوري لیدلې دي چې هغه له کلیوالي ژوند سره تړلې، فرضاً 1000 او ټپا او کلی او چناو بنګ خمار داس کلمات نور هم زیات چې هغه کلیوالي ژوند سره تړلې دي. پښتنه مې داده چې یو شاعر د یو شاعر سبک چې جوړیږي کېدای سپاغه کې د هغه شعوري هڅه شامل وي چې هغه غواړي چې ځانګړي کلمات په خپل شعر کې وکاروي او وروسته هغه د شعر په سبک بدل شي. ستاسو د شعر سبک ته چې ګورم، آیا دغه مو شعوري ټاکلی کنه؟ تاسو چې کله په وطن کې اوسېدل از د هماغه کلیوالي چاپېریال اغیز وو؟
تصادفا ما ته شاعري داسې وخت کې په ګوتو راغلله چې زه په کلي کې وم، او هغه دوه برخو کې، یو په کوچنیوالي کې د کوزې پښتونخوا دا د انګو په کلیوالي سیمه کې اوسېدلم، چې هغه هم ډېره یو ښکلې کلیوالي سیمه وه، د خلکو ډېره د پښتني کلیوالي ژوند و.
بالکل.
او بیا ورسته چې بیرته دی مهاجرت ورته وای کډوالی یا بيزای کیدل ورته وای لاغینه چې ستانه شو افغانستان ته نو دې مونږ خپل کلی ته لاړو خپل پلرني کلی ته اغم کلیوالی سیمه او کلیوالی وطن نو ما پام دغه دوه سیمو کې شاعری او مندله پام دغه سیمو کې سندرو او موسیقي او شعر د شیانو سره د مال اخ پیدا شو چې لاغې دلې په شعر کې کار وکړ نو د ما په شعر کې د کلیوالی تصویرونو دغه د سبب او علت دا د چې په سیمه دا سیمه کې اومه چې لري زیات کلیوالی تصویرونه و بل ما غوښتل چې دا شیان په دې شعر ته په شعوري توګه مې دا هڅه کوله چې راولم چې هغه ما ته عیني لږ تر لږه زه درک کړلې شم یعنی عیني تصویرونه یې دغه سي ذهني تصویرونه زه خپله یعنی په شاعرۍ کې خوند کوي د نورو مې لوستي خو ما ته خپله نه و محسوس چې زه داسې تصویرونه په خپله شاعرۍ کې وکاروم چې لږ تر لږه زه خپله نشم محسوسولی یا لږ تر لږه زه خپله نشم په ذهن کې تصویرولی یا ما لیدلی سره نه یا یو شی داسې ته یادوم چې زور سره هیڅ په مخ شوې نه یم نو د هغې تصور کول او هنر کول راته د هغې نه دا ښه وه چې هغه څه چې زه ورسره په روزمره ژوند کې مخ یم د هغې په تصویرولو او د هغې په هنري کولو کار وکړم.
ان څه د زموږ د ادبیاتو پوهانو خو زموږ د ادبیاتو دورې په مختلفو پړاوونو سره ویشلې دي. زما پوښتنه دا ده چې کله دغه ټولنیزې رسنۍ پیل شوې دي د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده چې لر او بر پښتانه سره وتړل چې هم د ژوند د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خیالات سره تبادله کوي او هم شاعرانو یو بل سره وپیژندل هر ورځ د یو بل شاعري لولي. زما پوښتنه دا ده چې آیا موږ د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده په دې کې چې کومه شاعري کیږي او دغه نوي ځوانان یو څه نوی شاعر کوي دې ته موږ یو نوی شعر دوره ویلای شو که څنګه؟
ولی نه اصلا دی مونږ زه خو دغه هغه دی مسلکي پلوه چې څوک پیغږیږي ښایي د ادبیاتو یو استاد پیښې خبرې وکړلی شي خو زه خپل هغه برداشت درته وایم زما برداشت دا دی چې اصلا تر دې مخکې هم د کوزې او برې پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ ادبي راکړه ورکړه هغه وخت پخانه وه خو په هغه کچ باندې نه دغه دی مهاجرتونو دی فایل سره دا ادبی راکړه ورکړه زیاته شوه کله چې په کوټه پیښور او د سیمو ته افغان لیکوال راکړه شول دوی له ځایي لیکوالو او فرهنګیانو سره په شریکو بندارونو وغونډو کې برخې لرلې دي هغوی له آثارو نه متاثره شول ځایي لیکوال او شاعران دي دوی نه متاثره شول او که پام مې په دغه دوره کې هم په دې د افغانستان په شعر کې البته یو نوی باب راغی دغه دی کاروان صاحب شاعری را شروع شو د پسرلی صاحب په شاعری کې یو نوی رنگ
منګور
دی ساک ننګیال شاعری راغله نو دغه سیمون یو 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 رنگ را شروع شو دا غي نو ورسته په کوټه کې په ماغه وخت کې درویش صاحب چې ډیر لوی شاعر دی ډیر وزلی د پاغي وختونو کې چې د په شاعرۍ کې هم کتا صورتو وګورې دي کوزي او بری پښتونخوا دواړو یو ډول
امتزاج
کلتور او امتزاج سره پکې ګډ کړي دي نو دما دا البته د ما خپل برداشت دی چې دا د هغه وخت د فرهنګي راکړي خدا په ډیره کمه پیمانه ولا کتا څو چې وایي د مجلو اخبارونو او ورو ورو غونډو په کچه د لیکوالو شاعرانو سره یو بل سره کې نه خپل او سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې راغلي دا نه یوازې د ادب لپاره یو لوی لوی انقلاب و بلکې په اړه برخه کې چې خلک کار کوي د هغوی لپاره دا یو کاملا لوی بدلون و چې زیاتره دغه بدلون په اصطلاح چې ورسره چلند په کار ووی نه شو کړلی ورسره سیاستوالو دپاره په منطقه کې بدلون شو ادیبانو دپاره هم لوی بدلون شو دوی فکرونه نږدې کړل دوی خیالونه نږدې کړل دوی نظریات نږدې کړل په اسانۍ یې شریک کړل. د ما یادېږي چې وخت مونږ یو شعر چاپ کړ یو مجلې ته به مو واستوو بیا به درې میاشتې منتظر وو خو تاسو هم شاید یې درې میاشتې به بیا دې ته منتظر وو چې هغه شعر خپور شي بیا به هغه مجله په 1500 تیراش کې خپریده یو 400 به خلکو ته ورسېده هغه سل به په دې کتابخانو کې زړه شوله.
بالکل دا نو له هیلې او له پلوشې مجلې داسې ډېرې خاطرې لرو.
او د هیلې او د پلوشې مجلې زمانه چې وي نو یوې مجلې به چې ډېره توره به دې وکړه او په ډېر ښه به دې تا شعر ورسېده یا یوه لیکنه به دې ورسېده زر کسانو به ښایي ولوستلی شو
مننه
تاسو په یو کلیک سره زرګونو او میلیونونو کسانو ته رسولی شو.
بالکل
نو ولې نه دا یو نوی دور دی د پښتو ادب کې یو ډېر نوي څېرې پکې رامخې ته شوي او په نوي رنګ او نوو تصویرونو او نوو خیالونو سره.
اردو شمالي وزیرستان ته ایوب وزیر د غزل محفل ته راغلی دی. په خیر وعلیکم السلام. ایوب صاحب غږ دې ډېر سوکار دی، که لږ د ټلیفون دې غوږ ته نږدې ونیسې نو کېدای شي غږ دې سم شي. اوس سم شو.
غفلت له خوب رفاس ای سازرمیانو پښتنو لره هر خنډ له میانځه یوست دی.
ایوب صاحب غږ مې اوري، فکر کوم د ایوب صاحب د ټلیفون کرښه پرې شوه. کوټې ته ورځو. شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی. مازوریار صاحب په خیر راغلی.
جوړ اوسې تا ته او ان ته سلامونه وایم، او له ان څخه به یو دوې پوښتنې وکړم تر شعر به تېر شم.
څنګه دې خوښ یې مازوریار صاحب؟
مننه. کور دې ودان. دغسې ځوانان چې ادب پوه وي، دا کله کله موږ له په دغه راځي، نو باید چې دوی له موقع ورکړو. پوښتنه مې دا ده چې جرنلیزم او ادبیات او سیاسیات دا په بنیادي توګه موږ یو مضمون بللی سو کې نه سو بللی، یو سوال مې دی. او دویمه خبره دا ده چې په دغه کې دغه یو دغه مسله را پیښه ده موږ ته، چې بعضې وخت دغه ادیبان دا وایي چې ادب باید له سیاسته پاک وي. او زما په خپله دا اندي، زه په خپله دا نظر لرم چې ادب او سیاست یو بل لازم او ملزوم وي، خو ادب یې باید نه وي تابع، سیاست یې باید تابع وي. نو په دې لړ کې که دوی خپل نظر راته راکړي
ډېره مننه. مازوریار
خوشحاله اوس.
ان صاحب د مازوریار صاحب پوښتنې مو واخیستې؟
بلې بلې واخیستې. لومړی خو ترې مننه کوم، که تاسو بل اورېدونکی نه اخلئ
مهرباني وکړئ، بس اورېدونکی بل نه سره.
نو د مازوریار صاحب پوښتنې خو ډېرې تر ډېره مسلکي پوښتنې دي، او زه متاسفانه چې دې برخه کې مسلکي نظر نه شم وړاندې کولی، ځکه چې دا نه شم ویلی په مسلکي لحاظ باندې چې واقعا د یو څوک هغه مرجع وي چې دا ووایي چې دا ادب ژورنالیزم او سیاست دا سره تللي که نه دي. او زما خپل برداشت، البته زه په دې خپرونه کښې وایم، او زما برداشت دا دی چې نه، تللي سره نه دي. البته موږ ژورنالیزم، رسنۍ، ادبیات دا په کلتوري یا فرهنګي برخه کې کلچر چې ورته وایي دې کښې راوستلی شو. سیاست متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کښې ډېر عجیب و غریب برداشت نه کېږي. یو خو هغه پارلماني سیاستونه دي چې په نړۍ کښې کېږي، نو په هغې کښې واقعا چې د ادب لپاره ځای نه شته. مثلا که اوس په پارلمان ته یو وکیل کاندید دی د یو هېواد، او ته د هغه په ګټه باندې شعر وایې چې دا وکیل دې بریالی شي او دا ډېر ښه وکیل دی، او دا نو دا واقعا چې هنر نه دی، دا شعر نه دی، دا آرټ نه دی. خو که موږ سیاست ته له مجموعي له یو اوږده نظر نه وګورو، په ځانګړې توګه زموږ په ټولنو کښې چې سیاست کوم رنګ خپل کړی دی، زموږ په ټولنو کښې سیاست زموږ د ټولنې د ژغورنې په یوې مسلې بدل شوی دی. او زموږ زیاتره برداشت دا دی چې سیاست یعنې د ټولنې ژغورل، یعنې زموږ د پښتنو ژغورل له دغه اوسنیو کړم نه. ولې نه که د داسې لویو ارماني سیاستونو لپاره ادب وکارول شي او شعر وکارول شي، دا بهترین کارونه ده د پښتو شعر، او دا د پښتو شعر په تاریخ کښې داسې شوي هم دي. په دې موږ چې څومره لوی شاعران لرو، څومره لوی خلک لرو، هغوی د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو د حقونو دپاره غږ پورته کړی دی، او وخت په وخت یې د خپلو خلکو د ژغورنې ناره بدرګه کړې ده. نو دا کار په دې ته که سیاست ووایو او دا د سیاسي کړنو سره شریک کړلی شو، نو بیا ولې نه شعر ورسره مرسته کولی شي. خو لکه هغه په ټیپیک سیاستونه چې دي په پرمختللو یا ارامو او سوکاله ټولنو کښې چې هغه واقعا سیاست دی، پارلماني سیاستونه یا نور، په هغې کښې شعر او هنر ته ځای نه شته. شعر او هنر کاملا له هغې نه یو جلا شی دی. دا ډېر یو لطیف او لاره ده، او دا یوازې
یو هنر دی او په بیا په پارلماني سیاستونو کې ډېر داسې مسایل شته چې له شعر سره اړخ نه لري.
فکر کوم دواړه پوښتنې د مازوریار صاحب جواب شوې. ان صاحب په دې ورځو کې چې که څه هم پښتانه خو له لزګونو کلونو راهیسې په دې تمه دي چې په وطن کې امن او سوله راسي، خو په دې وروستیو کې چې سولې ته یو څه تمه پیدا شوې ده، اورېدونکو د اجمل ان صاحب یو لنډکی شعر به سره واورو چې سولې ته یې لیکلی دی، د امن په اړه دغه شعر سره اورو او بیا بېرته راګرځو.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواړه پلپ او به څنګه وڅو، او پنیم جام د وبو دوته کی خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوه برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی د سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سلټه وکړو، کله چې پوشو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوشو د روان او بو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کې صحیح رکو، د وینو رنگ څنګه بي د خندا صحیح رکو، کله چې ته سغواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن به هله راځي.
ګرانو اوریدونکو، د غزل محفل خپرونه لا دوام لري، او نن مو میلمه ښاغلی اجمل اندی ان صاحب. درته دې ته راځم چې مخکې مو وویل چې په تیرو شاوخوا څلویښتو کلونو کې چې کوم ادبیات خصوصا شاعري تخلیق شوې ده، په دې کې د شعر اړخ یو څه کمزوری او نظمونه یا ناظمان زیات دي پکې او شاعران پکې کم دي، او په اوسني وخت کې که وګورو ما په تیرو خپرونو کې هم ویلي دي چې که د ټول لر او بر پښتانه وطن شاعران شمیر کو نو کېدای شي شمیر یې تر دیرشو زرو واوړي، نو په یوه ټولنه کې ښایي په یوه قوم کې دا بیخي زیات شاعران وي، خو څه فکر کوي چې آیا ښه شاعران پکې څومره دي، او ولې دا دومره زیات شاعران چې شاعري کوي دا د ښه شعر لیکلو چل ولې نه ورځي؟ یعنی دوی تر اوسه پورې دا زده کړې نه ده چې شعر څه ته وایي او نظم څه ته وایي. نظم په دې کې هغه قافیه وال نظم مقصد نه دی چې یوازې یعنی قافیه بندي پکې سوي.
میاخیل صاحب، زه دلته دوه خبرې لرم. یوه خبره خو دا ده چې په عموما د شعر لیکلو هڅه یا په شعر باندې تبع ازمایي کول دما فکر دا دی عام وګړي یو حق جوړي، یو هر څوک باید د دې ذوق نه برخمن وي، سړی باید یا د بل شعر واوري یا خپله کله کله هڅه وکړي. ما لیدلي دي په دې لویدیځ کې دلته په ښوونځیو کې زده کوونکي تشویقوي چې وخت نا وخت شعرونه ولیکي، دا د زده کوونکو د فکري ودې سره مرسته کوي، دا همدارنګه د دوی د خیال او تصور ځواک پیاوړی کوي. دا د موضوع کاملاً یو اړخ دی، یعنې موږ کله کله په دې باندې ډېر خفه کېږو چې ولې ډېر شاعران لرو. زه فکر کوم چې دا د تشویش وړ مسله نه ده، بلکې همدغه موږ باید په مکتبونو کې، په لیسو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې د شعر لیکل وهڅو، په شعر باندې بحثونه وهڅو. ضرور نه ده چې د ټولو نه موږ دا توقع ولرو چې د دوی نه مثلا د سایل صاحب او درویش صاحب باندې څوک راووځي. هغسې کسان ښایي په کلونو کې، په لسیزو کې، په پلړیو کې یو نیم پیدا کېږي، خو دا ښه ده چې موږ د ځوانانو د ذهني ودې لپاره. ماته چې یو شعر جوت شوی دی په افغانستان کې دمګلی، تاسو زیاتره منور ځوانان چې ګوري هغوی چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی زیاتره یو وخت کې موږ او تاسو د دې ادبي بندارونو ملګري وو. دوی ښه شعر ونه شول کړی، دوی ښه شاعران نه شول، خو دوی لږ تر لږه د دغه ادبي بندارونو له لارې د خپل فکر او خیال یو ځواک تر لاسه کوي په نورو برخو کې خپل فکر او خیال وازمو یو یعنی د رڼا او د یو ډول پرمختګ دروازه ورته خلاصه شو د یو ډول معرفت دروازه ورته خلاصه شو په پخواني مدرسو او په دیني کتابونو کې هم کله چې د دیني کتابونه یو برخه پورې په مسائل د فقه او تفسیر او داخله سیدل بیا د دیني عالمان بیرته ادب تر اخلي عموما فارسي ادب به لسته نو دا ادبیات یو علم دی یو پوها دا د شیرو شاعرۍ سره کې خلکو سروکاری دا ډیره خبره ده دا د زدهکوونکو لپاره محصلانو لپاره ځوانانو لپاره هم د فکري ودې سبب کېږي او هم یو ښه تفریح ورته کېدلی شي او پند ترې اخیستلی شي دا یو اړخ دویم اړخ یې د مسلکي شاعرۍ دی یا د داسې شاعرۍ دی چې موږ ترې تمه ولرو او موږ یې په نړیوال سټیج باندې د خپل هنر په اساسه او د خپل هنر په هغه ټول کې حساب کړلی شو له نورو ژبو سره یې مقایسه کړلی شو نو نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي خو د حمزه بابا ته یوه خبره منسوبه ده ویل چې حمزه بابا یو وخت ویل چاته ویلي وو چې دا شاعران داسې دي لکه د پشکال مچان په دې اوړي کې ډېر زیاتې خوشمي ته یو نیم پاتې کېږي نو دا واقعیت هم موږ تاسو ګورو چې شاعران ډېر زیات دي او هغه شاعران چې واقعا خپل فکر لري واقعا غواړي ځان وروسي واقعا غواړي په شاعرۍ باندې کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل شاعرۍ ته زموږ زیاتره خلک داسې دي الهام په توګه ګوري مثلا یو سړی یو ځوان داشي چې څو ورځې یې چېرته عاشق شي یا چېرته کوم امتحان کې ناکام شي یا یو کوم بلې داسې د ستونزې سره مخ شي چې د ده احساسات وننګوي د دغه ایموشن وننګوي بس دې شاعرۍ ته مخ کی او بیا فکر کوي چې په دغه الهام راځي او فرښتې به راځي او ملایکې به ورته راشي او یا د ملنګان ورته راشي بس نه ده شعر خواري غواړي شعر ریاضت غواړي شعر لکه د دې تخلیق غوندې دی او تحقیق غوندې پرله پسې کار غواړي فکرونه به ځان سره راټولوي هغه به لیکي بیا به په چوکاټ باندې سوچ کوي چې آیا دا فکر زه په غزل کې ښځه یولی شم په نظم کې ښځه یولی شم نو دغسې محنت غواړي متاسفانه چې زموږ په اوسني ادبیاتو کې دغه ځوانان ډېر زیات کار کوي ډېر زیات په شعرونو باندې وخت لګوي خو دوی یو هم شعر ته د کار په سترګه نه ګوري دوی هغه تفریح ورته کېدلی شي د دوی فکري ودې سره به مرسته کولی شي خو د مسلکي شاعرۍ او د داسې یوې شاعرۍ دپاره چې هنر وپنځوي دوی ته به نور کار کول پکار وي نور ریاضت کول پکار
وي انصاب ستاسو پر منظومو ژباړو مې غوښتل چې لږ تفصیلي خبرې وکړو خو وخت کم دی تاسې منظومې ژباړې هم کړې دي چې یو ټولګه د سند په پرخه کې چاپ شوې ده ځینې انګریزي مهم ځینې شعرونه منظوم را ژباړلې دي که په لنډه توګه د منظومې ژباړې پر ارزښت خبرې راته وکړې او آیا شعر واقعا هم ژباړل کېدای شي
دا غوایم مو پښتنه باندې اول جواب کوم واقعا د شعر ژباړل ممکنه ده ځکه چې موږ په ژبو کې ډېرې باریکۍ لرو شعر داسې شی دی چې فکر په الفاظو بیانوي او الفاظو سره یو ډول لوبې کول دي او الفاظ او اصطلاحات متاسفانه په ژبو کې فرق کوي یو لفظ په ژبه کې یو معنی لري په بل لفظ باندې ټینګار په بله ژبه کې بله معنی لري نو ته په بشپړه توګه ما چې څومره کوشش کړی ده څومره تجربه مې چې د ترجمې په برخه کې ده ما ته معلومه ده چې نه توانېږو د یو بل شاعر د بلې ژبې د شاعر فکر په بشپړه امانتدارۍ او د هغه په پوره هغه د ټولو نزاکتونو په خیال ساتلو سره راوژباړو خو بیا هم ولې هڅه کېدلی شي د دې لپاره چې زموږ دا ځوانان هغه خصوصا چې په نورو ژبو نه پوهېږي د نورو ژبو د شعر رنګ او خوند هیڅ کې وایي نو د هغوی لپاره داسې هڅه کېدلی شي که بشپړم نه وي نا بشپړم وي
انصاف کوم خبرې سره رالنډ کوي او د شعر د منظومې ژباړې ارزښت په لنډه توګه را تشریح کوي بس بیا به نو خدای په امانی سره اخلو
د منظومې ژباړې ارزښت په دې دی چې کېدلی شي چې موږ د نورو ټولنو له کلتورونو او د نورو ټولنو د هنري رنګ سره بلد شو دی مثلا که ته یو اردو شعر راوژباړې او په ننګرهار کې یو سړی ولولي نو هغه د اردو ژبې د کلتور او آرټ څکه په جلال آباد کې کولی شي او خوږه احساسولی شي
ډیره مننه اجمل انصاب ډیره پوښتنې او ډیره خبرې مې لا په زړه کې پاتې بیا به خبرې سره کوو ډیره مننه چې د غزل محفل ته راغلست
مننه له تاسو نه د تاسو له ټولو اوریدونکو نه تاسو له پروډوسر نه او همدارنګه تاسو ټولو همکارانو نه کور مو ودان سلامت
د غزل محفل خبرونه هم دومره وه ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړي هر چیرې چې تاسو فروغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
دا وایس